درنو دوستانو ستړي مشه وخت څلور بجې شوې د ازادي راډیو یو بل خبرونه کې مزه اجمل اند شفقه عیار سره یو ځای هر کله کوم. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د طالبانو لوري د تاوتریخوالي کمول هیڅ معنا نه لري او باید ور بند کړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې رپورټونه خپاره شوي چې طالبانو د امریکایي هیئت سره د خبرو په پایله کې بلاخره په ځینو مواردو کې د تاوتریخوالي کمولو ته غاړه ایښې ده. د مددي خپرونې د سر موضوع ده. د افغانستان د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون د هغه وڅلوېښت محلونو جزئیات خپاره کړل چې د شکایتونو په پایله کې رای باطلې اعلان شوي. دا او نور مسایل هم لرو خو پیل خبرونو کوو. فرشته جلال زی سټډیو کې ده د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړئ.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې طالبانو د تشدد کمولو ته لیوالتیا څرګنده کړې او دا د سولې د موافقې پر لور یو مثبت پرمختګ دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست په نن په لندن کې د بریتانیا، اوکراین، سویډن او کاناډا د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په غونډه کې په ایران کې د یوې اوکراینۍ الوتکې د سقوط په اړه خبرې کوي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی ویلي هیواد یې هغومره زیات یورانیوم غني کوي چې له نړیوالو سره د اټومي موافقې تر لاسلیک مخکې کول. پوره خبرونه واوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نن ویلي چې طالبانو د تشدد کمولو ته لیوالتیا څرګنده کړې او دا یو مثبت پرمختګ دی. قریشي په یوه ویډیوي پیغام کې چې د پاکستان د خارجه چارو وزارت پر وبپاڼه خپور سوی ویلي چې له طالبانو دا غوښتنه سوې وه چې تشدد راکم کړي او دا د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د موافقې لپاره یو ګام و. د وسلوالو طالبانو د سرچینو په حواله ویل سوي دي چې دوی خپل وړاندیز چې له وو تر لسو ورځو پورې د تشدد د کمولو خبره پکښې کې سوې ده امریکایي لوري ته سپارلی دی. د اسوسیټډ پرس خبري اژانس په دې اړه جزئیات خپاره کړي دي او ویلي دي چې دغه سند د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ته سپارل سوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په دوحه کې په دې اړه د دواړو خواوو خبرو ته هم په دغه ویډیوي پیغام کې اشاره کړې ده.
کچھ عرصے سے امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات جاری تھے اور پاکستان خواہش مند تھا.
دا وایي چې له څه مودې راهیسې د پاکستان او د امریکا او د طالبانو ترمنځ مذاکرې جاري وي او پاکستان په دې کې د پرمختګ علاقمندي درلوده او اوس دا چې طالبانو موافقه کړې چې تشدد راکم کړي دا د پاکستان له نظره یو مثبت پرمختګ دی. خو کابل ویلي چې دوی د تاوتریخوالي کمول نه غواړي او دوی د تاوتریخوالي کمول د دوی لپاره معنی نه لري او پر اوربند ټینګار کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست نن په لندن کې د بریتانیې، اوکراین، سویډن او کاناډا د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په غونډه کې برخه لري چې په ایران کې د یوې اوکراینۍ الوتکې د سقوط په اړه خبرې پکې کېږي. د اوکراین د نړیوالې هوایي کرښې او مسافرلونکي بوینګ د جنوري په اتمه له تهرانه تر پرواز لنډه شیبه وروسته راوغورځېده او د الوتکې د سقوط له امله ټول 168 کسان چې پکې سپاره ول ووژل شول. په وژل شوو کې د افغانستان 14 وګړي شامل ول. د ایران حکومت د جنوري په 18 ومنله چې پوځ یې سهوان الوتکه ویشتې وه. د کندهار د صنایعو سوداګرۍ خونه وایي چې په وروستیو 9 میاشتو کې لږ تر لږه 168 ټنه سبزیجات پاکستان ته صادر کړي دي. د دې ادارې مرستیال عبدالباقي نن ازادي راډیو ته ویلي چې له کندهاره پیاز، بادرنګ او ګلپي پاکستان ته صادره سوي ده. د هغه په وینا پاکستان ته د ترکاري د صادراتو بیه تقریبا 214 میلیونه ډالر وه. په کندهار کې بزګر وایي چې سږ کال د دوی حاصلات د پخوا په پرتله ډیر ښه دي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی ویلي چې په هیواد یې تر هغه ډیر زیات یورانیوم غني کوي چې له نړیوالو سره د اټومي موافقې تر لاسلیک مخکې کول. ایران په 2015 میلادي کال کې له نړیوالو قدرتونو سره موافقه وکړه چې د اقتصادي بندیزونو د کمیدو په بدل کې به خپل اټومي پروګرام محدود کړي. خو د ایران جمهور رئیس نن په ټلویزیوني وینا کې وویل چې پر ایران فشار زیات سوی دی خو دوی پرمختګ ته دوام ورکړی دی. غني شوی یورانیوم د اټومي ریاکټرونو لپاره د سوخت موادو د جوړولو په خاطر استعمالیږي خو په عین وخت کې د اټومي وسلو په جوړولو کې هم کار ورڅخه اخیستل کېدلی سي. ایران د یورانیمو پر غني کولو ټول محدودیتونه په بشپړ ډول لري کړي دي. کاناډا ویلي چې پلټونکو یې په تهران کې د هغې اوکراینۍ الوتکې د راغورځېدو ځای ته تللي چې هلته 168 کسان ووژل شول. په دغو کسانو کې 50 د کاناډا اتباع وو. دا د کاناډا د ترانسپورت وزیر پرون کړی دا خو ویلی دی چې تر اوسه د دوی پلټونکو ته د الوتکې د کابین دننه د بلک باکس یا د ژغونو د ثبت دستګاه او د الوتنې نور جزئیات نه دي ورکړ سوي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د ټلیفون له لارې د ایران، سوریه او لیبیا په اړه خبرې کړې دي. په دې اړه په بیانونو کې چې پرون د دواړو جمهور رئیسانو د رسنیو دفتر خپاره کړي نور جزئیات نه دي ورکړ سوي. په عین حال کې ټاکل شوی چې د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل به د راتلونکې یکشنبې په ورځ د ترکیې، روسیې، متحدو ایالاتو، بریتانیا، فرانسې او ایټالیې د مشرانو کوربنه وي. د برلین په دې غونډه کې به د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش هم حضور ولري او دوی به هم په لیبیا کې د روان کړکیچ په اړه بحث وکړي.
فرشته جلال زیوه چې د سیمې او نړۍ خبرونه درته واورول، د افغانستان له خبرونو سره یو ځای مننه ترې کوو. د سن وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. وروسته له هغه چې داسې ریپورټونه خپاره شوه چې ګوندې وسلوالو طالبانو د امریکایي لوري سره د خبرو اترو په پایله کې د تاوتریخوالي کمولو ته غاړه ایښې. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د طالبان لوري د تاوتریخوالي کمول کومه معنا نه لري او باید اور بند وکړي. په دې موضوع په ریپورټونو سربیره اوري چې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د هغه وڅلويخ محلونو جزئیات خپاره کړل چې د شکایتونو په پایله کې رائے باطل اعلان شوه.
دا شل په کابل کې دی، څلور په پکتیکا کې دی او یو محل په روزګان کې دی.
بشپړ جزئیات به په همدې خبرونه کې واورو. د ټاکنو خپلواک کمیسون لخوا د ولسمشۍ ټاکنو د لومړنۍ پایلو له اعلان وروسته د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د خپل کار سختې ورځې پایل کړې دي. په یو تفصیلي رپورت کې کتنه ورته کوو. لا پیړو راهسی ترکی قهوه نه واسي په دې هواد کې ډیر ځخل کیږي. وسته خلکو دراتونکو پاړه د اٹکل وسیله ګرځیدلې. د موضوع باندې هم یو جالب ریپورت لرو ک ترپای را سره وي. نور ریپورتونه هم درته خبرو. د ازادي رادیو او یونیسف د اداري د ماشومانو ځنګړې پروګرام او کور کله هم په همدې سات کې اوریدلای شي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د طالبانو لوري د تاوتریخوالي کمول معنا نه لري او باید ور بند وکړي. دا د وزارت وزیر عبدالسلام رحیمی د پنځشنبې په ورځ کابل کې وی خبري غونډه کې په دې اړه وویل. د طالبانو د مذاکراتو میست ته هیڅ تازه خبر او تحولات نه دی راوړي چې پرې بحث وکړي. خو طالبان بیا وایي چې افغان حکومت دوی ته د لارښوونې صلاحیت نه لري او دا محل ورسره مخ لورې امریکا ده. نور حال د فیروزی عزیزی په ریپورت کې اورو.
دا چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې د افغان سولې په اړه خبرې اترې روانې دي او طالبان د اوربند پر ځای د تاوتریخوالي د کمولو خبره کوي، د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت بیا هم پر اوربند ټینګار کوي. د دغه وزارت وزیر عبدالسلام رحیمی د پنځشنبې په ورځ کابل کې د یوې ناستې پر مهال وویل چې د تاوتریخوالي کمولو اندازه معلومه او مشخصه نه وي او دوی ته د منلو نه ده.
هیڅوک نه پوهیږي چې د تاوتریخوالي کمول یعنی څه، خو اوربند بیا په دې معنی چې نور نفر مه کوئ. کله چې څوک ډزې حمله کوي نو هغه مهال اوربند له منځه ځي، خو د تاوتریخوالي کمول هیڅ مفهوم نه رسوي. او تر ټولو مهمه دا چې تاوتریخوالي اندازه کیږي نه چې د څه شي په مقیاس کې اوربند کیږي. نو ځکه خو موږ په اوربند ټینګار کوو.
ښاغلی رحیمی دا هم وویل چې طالبان له امریکا سره د سولې خبرو اترو لپاره هیڅ تازه څه نه لري چې میسته د بحث لپاره وړاندې کړي. د رحیمی په خبره افغان حکومت د سولې لپاره ټولې دروازې پرانیستې دي، خو د نظام د بقا په قیمت نه. خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغان حکومت د دغو څرګندونو په ځواب کې وویل چې د مهال دوی له امریکایانو سره مخ دي او د افغان حکومت هیڅ یو غړی په دې برخه کې دوی ته لارښوونه نشي کولای. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی رسنیو ته په استول سوي ویډیو پیغام کې ویلي د طالبان لولوري د تاوتریخوالي کمولو چمتووالی د سولې په برخه کې یو پرمختګ دی.
افغانستان کو پاکستان کو امن او استحکام کی ضرورت ہے
سوله د افغانستان او پاکستان دواړو لپاره مهمه ده او دواړه هیوادونه ورته اړتیا لري. نن په دې برخه کې یو ښه پرمختګ سوی، طالبانو چمتووالی ښودلی او د تاوتریخوالي د کموالي کومه غوښتنه چې شوې طالبانو ورته چمتووالی ښکاره کړی. زه فکر کوم چې دا د سولې د مذاکراتو د هوکړې پر لور یو ستر ګام دی.
محمود قریشی په خپل دغه یو دقیقي ویډیو کې دا هم ویلي چې د افغانستان سوله به په ټوله سیمه کې ثبات رامنځته کړي. همدارز یو افغان سیاستوال امر الله صالح بیا په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د تاوتریخوالي کمول د جګړې او سولې په قاموس کې نوې خبره ده، په دې معنا چې طالبان د زیات وګړو پر ځای ځینې کسان وژني او په اونۍ کې د څو تنو پر ځای یو ښار بمبار کوي. انسان وژنه دې بنده کړای سي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زلمی خلیزاد او طالب استاذ ترمنځ په قطر کې لاس پړاو خبري وسوي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ازادي راډیو ته وړاندې ویلي چې د دوی او امریکایانو ترمنځ د سولې توافقنامه بشپړه سوي او یوازې لاسلیک ته پاتې ده. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د هغه وڅل بیخت محلونو جزئیات خبر کړل چې د شکایتونو په پایله کې رائے باطل اعلان شوه. د کمیسون هم دا شندغه ولایتونو په اړه رسنیو سره معلومات شریک کړل چې د کمیسون د ولایتي دفترونو پر پریکړو اعتراضونه شوه. د کمیسون چارواکي وینن د دوی په پریکړو د اعتراض کولو وروسته ورسته او د دریو مخکخو ټاکنیزو ټیمونو لوري نږدې شپږ سوه اعتراضونه ثبت شوه. اکرام الله اکرامه په اړه جزئیات لري.
کابل، پکتیکا، پکتیا، اوروزګان، فاریاب او فراه هغه ولایتونه دي چې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسون د پریکړې لمخې د رایو وسلوېخت محلونه باطل اعلان شوې دي. خو د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون کمشنر قطب الدین رویدار د پنځشنبه پورس ازادي راډیو ته وویل چې د کمیسون په دې پریکړه هم نیوکې شوې دي او د اعتراضونو د څېړنو نو وروسته به پاړه وروسته پریکړه وشي.
دا شل په کابل کې دي، څلور په پکتیکا کې دي او یو محل په اوروزګان کې ده، څلور محلونه په فاریاب کې دي او اته محلونه په فراه کې باطل شوی. په ابتدایي فیصلو کې په دې اعتراضونه موجود دي، مثلا فیصله نهایی نه ده تر اوسه.
خاغلی رویدار دانوي چې په دې شمیر محلونه کې به څومره شمیر رائے باطل شي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د غشان وای چې نن د څېړل شویو شکایتونو په پریکړو د اعتراضونو وروسته ورځ دا تر دې دمه د ټاکنیزو ټیمونو لوري 1512 اعتراضونه ثبت شوی چې په 15 ورځو کې بعد د ټاکنیزو شکایتونو په مرکزی دفتر کې وڅېړل شي. د شکایتونو کمیسون وای چې دا شمیر اعتراضونه د ثبات او همپالنې، دولت جوړونکي او سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزو ټیمونو لوري شوی دي. ننګرهار، کاپیسا، لغمان، پنشیر، بغلان، بامیان، غزنی، پکتیا، کونړ، نورستان، بدخشان، بلخ، سرپل، غور، دایکندی، اوروزګان، زابل، فاریاب، هرات او نیمروز هغه ولایتونه دي چې ټاکنیزو ټیمونو د شکایتونو د کمیسون د ولایتي دفترونو په پریکړو اعتراضونه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د افغانستان په 21 ولایتونو کې د 15328 محلونو د رایو د بیا شمیرنې پریکړه کړې. خو پښتنه دا ده چې د دغه محلونو رایشمیرنه به کله پیلېږي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون که څه هم 13 ورځ ویلي و چې دوی به د ورځې تر پایه د دغه محلونو په اړه د ټاکنو خپلواک کمیسون ته معلومات ورکړي. تر څو رایشمیرنه پیل شي، خو د ټاکنو د خپلواک کمیسون یو ویان زبی سادات ازادي راډیو ته وویل چې د پنځشنبه تر ورځې دوی ته د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسون لوري هیڅ لیست نه دی سپارل شوی.
نه دی سپارلی تر څو ټاکنو خپلواک کمیسیون هغې لیسته په کتو سره وتوانېږي د تفتیش او بیا شمیرنې لپاره ټولې امادګیانې ونیسي، همکاران واستوي او هغه ډول امنیتي بنسټونو سره یې شریک کړي تر څو دوی هم د همکارانو د لیږ رالی په برخه کې همکاري وکړي.
ښاغلی سادات وایي هر کله چې له دوی سره د هغه محلونو چې رایې باید له سره وشمیرل شي په اړه معلومات شریک شي، دوی به د رایو د بیا شمیرنې په عملیاتي پلان کار پیل کړي. خو نوموړی دا نه وایي چې له دوی سره د معلوماتو له شریکولو څو ورځې وروسته به د رایو بیا شمیرنه پیل شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې د ټاکنو د شکایتونو کمیسون د هغه وڅلويخ محلونو جزئیات خبر کړل چې د شکایتونو په نتیجه کې رائے باطل اعلان شوه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د ولسمشۍ د انتخاباتو د مرنیو پایلو اعلان وروسته دا مهال د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د خپل کار سختي ورزې پایل کړي. دا کمیسیون د جدي میاشتې په دویمه نیټه د شکایتونو ثبت پایل کړ او تر اوسه په ولایتونو کې خپلې پریکړې اعلان کړي، خو لا هم د هغو پریکړو د عملي کېدو چارې نه دي پیل شوي چې کمیسیون یې په اړه فیصله کړي. امید زهیر مل په دې اړه رپورټ کې د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون کار ته کتنه کړې.
د ولسمشۍ ټاکنو د لومړنۍ پایلې له اعلان وروسته د جدي میاشتې په دویمه نیټه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون لخوا د شکایتونو د ثبت بهیر پیل شو. د قانون پر بنسټ په درې ورځو کې ټاکنیزو ډلو 16,515 شکایتونه ثبت کړل چې تر ټولو ډېر یې د عبدالله عبدالله په مشۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې لخوا وو. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون مشري زهره بیان شینواري د جدي میاشتې په پنځمه نیټه د ثبت شویو شکایتونو د شمیر په اړه وویل:
در حدود 8000 شکایت
نږدې 8000 شکایتونه د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې، نږدې 4400 شکایتونه د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې، له 3000 ډېر شکایتونه د دولت جوړونکو ټاکنیز ټیم او 15 شکایتونه د امنیت او عدالت ټاکنیزې ډلې ثبت کړي دي.
په ولایتونو کې د شکایتونو څېړنه د جدي پښبګم نیټه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ولایتي دفترونو د شکایتونو د تصنیف بندۍ څېړنې او پاړې د پریکړې کولو بهیر پیل کړ. ننګرهار، کابل، پکتیا او کندهار هغه ولایتونه وو چې تر ټولو ډیر شمیر شکایتونه پکې ثبت شوي وو، خو جوزجان، دایکندي، بامیان او سرپل هغه ولایتونه وو چې پکې د ثبت شوي وو شکایتونو شمیر ډیر کم وو. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د شکایتونو شمیر ته پکتو په لومړیو کې اندېښنه و خوده چې کېدای شي دا بهیر په یو شمیر ولایتونو کې په خپل وخت پای ته ونه رسیږي. د دې کمیسیون مشري زهره بیان شینواري د جدي میاشتې په 15 نیټه په ولایتونو کې د دې پروسې د اوږدېدو احتمال تایید کړ.
قانون موږ ته 15 ورځې په ولایتو په ساته وخت راکړی دی چې په دې موید یا په دې زمان کې باید موږ شکایتونه ټول وسیړو، خو ستاسو په خبره چې هغه ولایتو کې چې به حجم د شکایت پورته یې په خاطر چې ډېر دقت وسی او واقعا شفافیت په نظر کې ونیسي، ممکن یو ورځ دوه ورځې اخوا دخوا سي.
خو بالاخره د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د جدي میاشتې په 23 نیټه په ولایتونو کې د شکایتونو د تصنیف بندۍ څېړنې او پاړې د پریکړې پایله له خلکو سره شریکه کړه. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د دې پریکړو له مخې د 109 محلونو رای باطل کړي. همدا ډول یې 9,868 شکایتونه بې اعتباره وبلل او تر خوا یې په 20 ولایتونو کې د 15,314 محلونو د بیا شمېرنې پریکړه وکړه. خو په سبا یې کمیسیون وویل د پاتل شویو محلونو په شمېر کې اشتباه شوی او کرشمیری و څالو ويخته.
اتلس مورده شکایت اصلاحي غته تللی دي، یعنی پروسس تسللی دي. 15,314 شکایت چې یو ش ولایتو کې دي د بشمالي تللی دي. یو سلو نه محله باطل سوی دي. 15 نفر نقدی جریمه سوی دي. یو او یو نفر کارمندان د انتخاباتي یعنی د انتخاباتو د کمیسیون کارمندان د وظیفې نه انفصال سوی دي یا د وظیفې نه لری سوی دي. یو سلو یو ل شکایت په تایید کمیسیون د ولایتي استثنایی دي.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وای هغه یو سل 11 استثنایي شکایتونه چې کابل ته رالیږل شوي، څلور مهمې له وخت مخکې د یو سل 2000 رایو، د یو سل 10000 شکمنو رایو، په هر محل کې د پایلو د پاڼې او بایومیټریک دستګاه ترمنځ د 1-3 رایو توپیر او د قشان د هغو 2,340 محلونو په اړه شي بایومیټریک معلومات نه لري. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د هغو محلونو د رایو په اړه هم تر اوسه کره معلومات نه دی وړاندې کړي چې د ولایتي دفترونو لخوا یې باطل اعلان شوی دي. خو زیاتوي دا محلونه د کابل او بدخشان په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې دي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون اوس مهال پر هغه عملیاتي پلان کار کوي چې په پایله کې به یې 15,314 محلونو کې د رایو بیا شمېرنه وشي. دا کمیسیون همدا ډول د پریکړو په اړه د استیناف غوښتنې د شکایتونو د ثبت بهیر پیل کړی چې درې ورځې دوام کوي. ننګرهار، کابل، پکتیا او کندهار هغه ولایتونه دي چې په ډیر شمیر محلونو کې بیا شمیرنې ته تللي دي. کمیسیون به له دې وروسته د 15 ورځو په اوږدو کې د استثنایي شکایتونو په ګډون د هغو استنافي قضیو په اړه هم پریکړه کوي چې له دې سره ثبت شوي دي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون که څه هم د باطل شویو محلونو شمیر کم بولي، خو زیاتوي چې د 15,000 محلونو رای شمیرنه به د ټاکنو پر لومړنۍ پایلې لږ اغېز ولري. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو وړاندې به په خبرونه کې واوري چې په هلمند کې د افغان ځواکونو سلګونه زغروال ټانکونه وسلې څنګه ورکه شوې دي. همدارنګه د سپورتي خبرونو له حاله مو هم خبرو ونیس پروګرامونه هم لرو خو تر هغه مخکې د هوا پیژندنې مسله د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست لومړی ځل په 1906 میلادي کال کې رامنځته شو خو د جګړو پر مهال د دې ریاست یو شمېر تاسیسات له منځه ولاړل د بیا رغونې کارونه یې څلور کاله مخکې پیل شول او د 2013 میلادي کال په نومبر میاشت کې په رسمي توګه فعال شو د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست سټیشنونه له سټلایټ سره وصل دي او د هیواد د بیلابیلو سیمو د هوا د حالاتو اټکل کوي ملالۍ بشیر د افغانستان د هوا پیژندنې د ریاست له پخواني غړي او د هوا پیژندنې له کارپو محمد اساق نوري سره مرکه کړې او په سر کې یې ترې د میتورولوژي د سیستم په اړه پوښتنه کړې ده
دا هواشناسي د میتورولوژیکي او هواشناسي عناصرو په مشاهده او څوار دي دا مشاهده د عناصرو تلاوي ساعت تحقیقي مشاهده کیږي او ولایت څخه اخته ته په مرکز کې د مخابره په واسطه او لابدا دیتا انتقال شي په مرکز پیشگویی که در مرکز پیشگویی مرکز هلتا که دا دیتا تحلیل کهگی وروس در متکر پلاس در طول و پواسطه که دا در صافیت پواسطه که دا نقشه جوری که او بعد دا نقشه هانی مورد استفاده و لگرزیده نقشه هانی دا در هوا آلات ترپندری براز کوری اتکل کهگی درجه حرارت بارندگی او درجه حرارت لیت درجه او پورتریج درجه اتکل کیگی او دسایت واشنسی پسایت که اپلوت کیگی
آیا داد اسانتیای واز با کابل که ده که پا ولایت تو کم دغسی مراکز تا چه هقوی ده هوا حالات را طولوی او بیای مرکز تا را لیجی؟
داغ اتومات او غیر اتومات سیشنونه دی چه ده هوا حالات و دیاناسور رو مشاهده کهی د تیتو درجه حرارت پورتنی درجه حرارت او بارانونه واوره او د شدت درجه تات اتکل کهگی فلور ویخ ساعتو که او دری ورس و اسکیل دا توان نری چه تا دری پورد اینا هم د حوالاتو اتکل وکی
او نوری صاحب خلق څنګه خبر سي چې په یو ځای کې طبيعي آفت را روان دی او دوی باید له هغه ځای څخه ځان وباسي یا دغه چې د خپل ځان ژغورلو لپاره کوم اقدامات وکړي
دا د سیمینیشن د نشر وسیله دا په افغانستان کې اوس بدبختانه دا تاثیر نشته کې دا په ملک میډیا کې یعنی ټول میډیا وسایلو کې اختراع شي او دا صرف د سایت توسطه د اندی سایت د هواشناسی سایت منتشر کوي او بل نه دا کول شي چې د خلکو د سمس توسطه د موبایل توسطه د ایمیل توسطه او د تلویزیون او نور شبکو سره توسطه دا نشي او چې په دې کې حق له توجه نه دي شوی دی
دا هوا پیژندنې د ادارې له یو پخانی غړي خغلی نوري سره مرکه واوریده په ورستیو کې سختې واوري ورېدنې او خراب هوا په افغانستان کې لږ تر لږه د څلوېښتو کسانو ژوند اخیستې دا د پڅرګندونو کې مو واوریدل خده چې په ناسمو شرایطو کې چې ناسم جوي یا هوایي شرایط خلک د آب هوا له حالاتو ځان خبر وساتي په همدې خاطر باندې خاطر پردیس ته وګدو او د افغانستان د څو ولایتونو د هوا د حالاتو اټکل ترې ورو
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او یوشمن لویو ښارونو د هوا حالت چې د هوا پیژندنې ادارې لخوا د سانتیګراد په درجه وړاندوینه شوې ده کابل نیمه ورځ د تودوخه لوړه درجه لاس او ټیټه منفي 4 درجه هرات اسمان لمر د تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه منفي 0 کندهار اسمان یو څوریز د تودوخه لوړه درجه 4 او ټیټه منفي 15 درجه مزار شریف یو څوریز د تودوخه لوړه درجه 1 او ټیټه منفي 15 درجه ننګرهار نیمه ورځ د تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه منفي 3 درجه او کندوز ورځ د تودوخه لوړه درجه 0 او ټیټه منفي 15 درجه
په ورستیو کې په هلمند کې د افغان ځواکونو د سلګونه زغروالو ټانکونو او وسلو د ورکیدو ریپورتونه خبر شول دا وسلې څنګه ورکی شوې په اړه یې زموږ همکار الیاس تایی یو تفصیلي ریپورت راستولې
په هلمند کې د زرګونو وسلو او زغروالو هم یو ټنګونو د ورکېدلو مثلا پر اجتماعي رسنیو خبرګونونه راپارولې دي. خو د تیرو اتلس کلونو راهیسې د پولیسو د دغه ورکوسو وسایلو ارقام چا څنګه او ولې اوس راټول کړل؟ د هلمند استناف څارنوال کاري رحیم الله وایي هلمند ته څو ورځې وړاندې د کورنیو چارو د وزارت څخه یو پلاوی چې غوښتل یې د تیرو نږدې دوو لسیزو د مصارفو او استهلاک شوو موادو په اړه ارزونه وکړي، وموندل چې د زرګونه میله وسلو او سلګونه هم یو ټانګونو حتی اسناد نسته خو د مرکز څخه هلمند ته ورکول شوي دي.
کورنیو چارو محترم وزارت څخه یو پلاوی د هلمند امنیه قومندانۍ ته د اسلحو مهماتو او وسایطو د بررسۍ لپاره راغلی وو. هغوی خپل د بررسۍ اسناد ټول موږ ته په واک کې راکړل چې کله چې موضوع وڅېړل شوه زرهي وسایطو اسلحو په هکله وو چې د هلمند د امنیه قومندانۍ پورې مربوط لزره او پنځه سوه سلور میله مختلف نو سلاح و مهمات یو زرو یو سلو یو ویشت ارادی وسایل ضایع شوي او یا هم معتمدین په دې حکله راپور نه دی ورکړی او یا هم باقی داری لري.
د پولیسو دغه ورکسي وسایل او وسلې ټول د امریکا د متحده ایالاتو د هغه مرستو څخه دي چې د وسلوال پوځ سره د روزنې او تجهیز په برخه کې کوي. په دغه لزره 1504 میل درنو او سپکو وسلو کې چې ځینې پکې ډیر پیشرفته هم دي اکثره په وسلو کې ورکسي وي. د هلمند اوسنۍ امنیه کمانډان سمونمل احسام الدین هلمندی چې په دې مسله کې ځان مقصر نه بولي وایي ورکی وسلې او هم یو ټنګونه اکثره د ولسوالیو د سکوت پر مهال طالبانو ته پاتې سوي دي.
کوم مسلین دلته و د دې مساره په وخت زمان و کابل ته یا وزارت داخلي ته ادارو ته نه ورسېدلې پاتې سوي و اسنادونه پاتې سوي و د اسنادو مشکلې و. یعنی ډیره برخه د دې آی په میل خبره نه ده، ډیره برخه د دې د دشمن ته لاس ته اچولو چې دشمن لاس ته ولوېدل چې ولسوالۍ سکوت کاوه نو هلته ټول تجهیزات که وسایط و که سلا وه که زغروال ګاډي وه زیاتره په هغه ولسوالۍ کې پاتې سوي دي. ډېره برخه هم د ولسوالۍ د سکوت نه ده.
د 2014 میلادي کال په وروستیو کې کله چې نړیوالو ځواکونو د امنیت چارې افغان لوري ته وسپارلې آهسته آهسته جګړو شدت واخیست او د 2014 میلادي کال تر وروستیو پورې د لشکرګاه او ګرشک ولسوالیو پرته ټول ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولوېدلې او ورسره جوخت د افغان ځواکونو وسلې یا طالبانو ونیولې او یا په جګړو کې له منځه ولاړلې. د هلمند مدني ټولنې مشر اختر محمد بادیزی وایي دوی اسناد لري چې اکثره د دغه وسایلو څخه تخریب یا ورکسوي نه دي بلکې د افغان ځواکونو د یو شمېر قومندانانو لخوا په عمدي ډول په تور بازار کې پلورل شوي دي.
اوس دا د معلومه خبره دا ده چې تر زر زیاتې وسلې ورکې دي. هغه وسلې دي چې مثلا په محلي کچه باندې قومندانانو خرڅ کړي دي په سنګین کې، په سنګین کې جنګونو، په سنګین کې دغسې حالاتو د پوستې یا د ټولۍ قومندانانو هغه خپل سلاوې خرڅولې پر طالبانو باندې یا پر بل چا باندې. نو زموږ د دولت څخه غوښتنه ده، د نظامي څارنوالۍ څخه مو غوښتنه دغه ده، دغه کسان چې په دغه روسیه کې شکیل دي یا دغه مهمات یې خرڅ کړي دي د سلاوی او د موټران خرڅ کړی دي، غوښتنه مورڅه ده چې د عدالت میست یې راکش کړي او په سزا یې ورسوي.
هلمند چې د تیرو نږدو 15 کلونو راهیسې د جګړې تور ډګر پاتې سوی دی، هر خوا پکې د افغان ځواکونو هموی ټانګونه، رینجر موټر او نور د لوړ قیمت وسایل تخریب او انبار پراته دي. کتونکو وایي د جګړې په دغه اوږده موده کې د سرتیرو او ځواکونو مسؤلونو یوازې د جنگ د میدان پر ګټلو تمرکز کړی دی، نه د وسایلو او امکاناتو پر ارزولو چې په لویه برخه کې پړه د امنیه قومندانانو ته درېږي. محمد الله استایب، د ازادي راډیو هلمند.
لو پیړیو راځي ترکی قهوه نه یوازې په دې هواد کې ډیر څخل کیږي، وسته خلکو دراتلونکو پاړه د اټکل وسیله ګرځیدلې. فالکتلو لرغونی دود څنګه د ټکنالوژي لارې تر نړیوالو ورسید؟ ملالی بشیر او نور معلومات.
ترکی ځوان سوداګر سرتاج تاشدیلان په استانبول کې یو کافې لري. د خپل مور په مرسته د فالکتلو هنر د یو ټلیفوني اپ لارې تر نړیوالو ورسولې. دغه اپ له ټولې نړۍ څخه 15 میلیونه کاروونکي جلب کړي دي. 15 میلیونه فعال کاروونکي لري. دا ټول خلک غواړي خپل راتلونکي معلوم کړي. د سرتاج مور د فال کتلو هنر لري. سرتاج وایي
ما خپل مور ته وویل زه خپل وسنۍ دندې ډیر ستړی شوم، که زه دا ډول یو اپ جوړ کړم ته به په فال کتلو کې را سره مرسته وکړي.
کله چې یو کس خپله قهوه وڅښي او غواړي د سرتاج مور یې راتلونکی ورته معلوم کړي، د تشې سوې پیالې له دننه عکس واخلي او د فلادین اپ له لارې د سرتاج مور ته ولیږي. دا پر پیاله د قهوې چاپونو ته په کتو د هغه کس د راتلونکي اټکل کوي.
دوستانو په همدې رپورټ سره ورسېدو د ماخام څلور نیمو بجو ته. فرشته جلال زئی سټوډیو کې ده. د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی ته راوړي.
د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی نن ویلي چې طالبانو د تشدد کمولو ته علاقه مندي څرګنده کړې او دا په افغانستان کې د سولې د موافقې پر لور یو مثبت پرمختګ دی. شاه محمود قریشی نن په یو ویډیویي پیغام کې ویلي دي چې له طالبانو څخه دا غوښتنه کېده چې تشدد راکم کړي او دا د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د موافقې لپاره یو ګام چې پرمختګ دی. خو د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزیر نن خبریالان ته په کابل کې وویل چې تاوتریخوالي کمول بې مفهومه خبره ده او دوی اوربند غواړي. د افغانستان بهرنی چارو وزارت سرپرست نن په لندن کې د بریتانیا، اوکراین، سویډن او کاناډا د بهرنی چارو وزیرانو سره په غونډه کې برخه لري چې په ایران کې د یوې اوکراینی الوتکې د سقوط په اړه خبرې پکې کیږي. د اوکراین د نړیوالې هوایي کرښې یو مسافروړونکې الوتکه د جنوري په اتمه له تهرانه تر پرواز لنډه شیبه وروسته سقوط یې وکړ او 1,600 کسان پکې ووژل شول چې 14 یې د افغانستانه تباو. د کندهار د صنایع او سوداګری خونه وایي چې په وروستیو 9 میاشتو کې لشترژه 1,600 تنه سبزیجات چې 214 میلیونه ډالر بیه لري پاکستان ته صادر شوي دي. په کندهار کې چارواکو ویل چې سږکال هلته حاصلات د نورو کلونو په پرتله ډیر شو. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی ویلي هیواد یې هومره زیات یورانیوم تر هغه زیات یورانیوم غني کوي چې له نړیوالو سره د اټومي موافقې ترلاسه مخکې کول. ایران په 2015 میلادي کال کې له نړیوالو قدرتونو سره موافقه وکړه چې د اقتصادي بندیزونو د کمیدو په بدل کې به خپل اټومي پروګرام محدود کړي. خو د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن په ټلویزیونی وینا کې وویل چې پر ایران فشار زیات شوی خو دوی پرمختګ ته دوام ورکوي. او د ژورنالیستانو د ملاتړ دریو نړیوالو غیر حکومتي ادارو د آذربایجان پر حکومت ټینګار کړی چې پر خبریالي خدیجه اسماعیلوه د سفر بندیز لري کړی او هغه ته اجازه ورکړي چې بریتانیا ته ولاړ شي. اسماعیلوه به په بریتانیا کې د یو آذربایجاني خبریال په برخه کې شهادت ورکوي چې یو مدافع وکیل د بدنامولو په یو مسله کې عرض ورباندې کړی دی.
او اوس هم راځي چې څو سپورتي خبرونه واورو. خاطر پردیسی دروري
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د 19 کلنو کرکټ میل لوبډله به سبا ته د 19 کلنو 500 ورځ نړیوال جام سیالیو کې لومړی لوبه د سویلي افریقا سره ترسره کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک له آزادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دغه لوبه به د افغانستان په وخت سبا یعنی د جمعې په ورځ 12:30 بجې پیل شي. هیریدنی وي چې د 19 کلنو ترمنځ د کرکټ نړیوال جام سیالۍ راتلونکي جمعې ورځ د سویلي افریقا په کوربتوب د 1400 هیوادونو ترمنځ پیلېږي او د فبروري میاشتې تر 9 نیټې پورې به دوام وکړي. افغان 19 کلن لوبډله د نړیوال جام په څلورم ګروپ کې د کوربه هیواد سویلي افریقا، متحده عربي امارات او کاناډا سره یو ځای ده. په کابل کې د والیبال تنکیو ځوانانو ته د والیبال لوبې د فنیز د کړو یو ورځنی سیمینار پیل شو. په دغه سیمینار کې د والیبال لوبغاړو ته د دې لوبې د فنیز د کړې ترڅنګ په دې لوبه کې د نړیوالو قوانینو په اړه هم معلومات ورکول کیږي. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې وایي مجیب قرزاده له آزادي رادیو سره په خبرو کې وویل د دې سیمینار د جوړېدو هدف د ځوانانو او نوې ښځینه لوبغاړو ته د والیبال لوبې په اړه د یو شمېر طرزالعملونو ترڅنګ نړیوال معیارونه او قوانین هم په عملي بڼه ورخودل کیږي. د ښاغلي قزاده په خبره د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه نه یوازې د والیبال بلکې په یو شمېر نور لوبو کې هم د لوبغاړو د استعداد لوړونې په برخه کې ورته سیمینارونه په نظر کې لري. او د انګلستان کرکټ لوبډلې آل راونډر بن سټوکس د نړۍ په لوبغاړو کې د ورځنیو لوبو د غوره آل راونډر جایزه وګټله. د انګلستان کرکټ بورډ ویلي چې سټوکس په تیر نړیوال جام کې لزانه ښه وړتیا او خدو نوموړي په ټول نړیوال جام کې د انګلستان په بریا کې مثبت رول ادا کړ. سټوکس په تیر یو کال کې په شلو یو ورځنی لوبو کې 119 منډې کړي، 12 وکټ یې اخیستې دي او په 11 ټیسټ لوبو کې 22 وکټ یې اخیستې او 28 منډې ورکړې دي.
دوستانو په همدې سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسوونه. زو پروګرامونو ترازو د یونیسف او ازادي رادیو مشترک پروګرام د ماشومانو د حقونو په اړه وړاندې کیږي. ورپسې کور کله
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. سینه بغل څه ډول ناروغي ده؟
نو سالور طبيم کوي، پنځم کوي، دوامدار همداسې کنه مسلسل درې طبيم کوي، دوام کوي، نو دا څه وخت دا یو ته زروسله سینه بغل زر شکیږي.
او له مخنیوي څخه د حل لارې چارې کومې دي؟
ډېر ښه ده چې ډاکټر او کلینیک ته ورسول شي ترڅو هغه منظم کټګورایز شي چې دا مریض په کور کې تداوي شي، په کلینیک کې تداوي شي او یا هم شفاخانه ته د بستر لپاره لاړ شي.
نن همدا موضوع چې رول ازادي رادیو سره وسی. قدر من اوریدونکو، په ماشومانو کې سینه بغل یو خطرناکه او وژون کې ناروغي ده. کله چې هوا سړیږي نو تر ډیره حده د کورنۍ او د بې پروايي له وجې ګڼ شمېر ماشومان په سینه بغل اخته کی. دوی سا یا نفس په سختۍ اخلي، تبه لري، ټوخیږي او سینه یو ډول خاص شغس کوي. اسهال او استفراق ورته پیدا کیږي او په شدید سینه بغل کې د ماشوم د خولې چار چاپیر شنه شي. موږ په کابل کې ساعت طفل روغتون ته ورغلو. هلته له داسې میرمنو سره غږیدلیو چې ماشومان یې د سینه بغل له وجې بستر وو.
دا سوه چوار چې وښه ځیر شو، داسې څلوېښت شپېڅبې وتلې وسې ځیر شو، دغه نه اخر کې کای شوري کتابه ورغله. درېمه سلرمه شپه دو املا به پرې تلس به راتلم نه داس به پرې راغله. داس به وکړو سې داس نرمه به ورات دې دغه خپل ځونته داس نه کار چې ویش کوي.
ټوخیږم
یو نمبر بوټ خدای راته خدای ډیر نه ده.
تبه کی؟
اته به کی
سره کم تبه کی څومره شدیده
خسره ګرم ته ورشي. مين دا ځینه تکښ نو په سیګ سي شین شپ سي مين نه منډو ساو کو چا وین نه ټیس نه وکړی توش دا مشکل کی ده.
تری نمبر توه
فهیمه
څه چا سره بستر دلته
ز زوی سره می
درو توه چې بزوی لته سی وی دي
درې عملې په باندې راغلي سس سو بیخي
دا چې بیرون ګرځي ته شی ورا هوندې اوس اواز سړه ده. آیا ګرمې ساتي؟
او کورته ورته غوند بنینو نه لاندې لپاسه بل کورته ورته غوند ما خو یواند بیا د یو شبه خلاص سی بیرته وځي باندې باسي.
کوټیم څنګه دی؟ یخې دک تاو دی
کوټی یخې د بخاری می یخې ده بخاری می یخې
دا ماشمان څومره بیرون ګرځي؟
زه ټول ورځ باندې ګرځین نو
سينو بغل سره څومره تبه کوي؟
نو سالور تبه کوي، پنځم کوي، دوامدار هم دسکان مسلسل درې تبه کوي، دوام کوي، نو دا څه وخت دا یو ته زروسله سينو بغل زر شکیږي بیا یې اتبه مزر شکیږي.
برښنا
لکم جره غلې
پرتیناونه
دلته چا سره بيستاري
زويسه
څه پیسې وې دي
سينو بغل و
تک سره ته وکړه څنګه سينو بغل سره
سينو بغل یو توحیدا پیز باندې د رزې شي کړو تک شین شو شو دی خاله پس کای کولا او توحیدا ډیر
هلته چې بستر سوي کنه اوس وضعیت مخ په کېدو ده څنګه
او ډیر او نور وضعیت ډیر خرابونه چې ډیر خره
لکلیو او بونډوس خه به داسې کسان هم د خپل ماشومان او د درملنې لپاره خارت راځي چې دلته د شپې تیرول لپاره ځای نه لري. بی کسی، بی وسی، نابلدی، سړه هوا هغه څه دي چې د دوی ستونزې څو برابر زیاتوي. اته اتیا کلن مرجان چې خپل مسای د درملنې لپاره راوستلی وای نږدې دی چې دای خپل هم د یخنۍ له امله سینه بغل شي.
فرقی نه دا یا شو وای چې وای چې ښه شوای دی خو چې دغه وو خامخا سړه به دوی کیږي ای مریضی کې سینه بغل شي ته چې سینه بغل شو خو دغه میګوي چې عین خو به خرڅای وي سړه وي په لیارې کې دا تکلیف بیا یلتا د خلاول وی بیا یک سره وغوړی کیس وغوړی دا ته بیا نه 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 انده ضرورت خو میګ فزوب خو خو فزوب سوره د اخو یخت د جماعت کو خو سوره و د بستر ته ملس نه ورسه د پجماعت کو خود اسه نه وی.
ډاکټران وایي د دې لپاره چې ماشومان مو په سینه بغل اخته نشي په سړه هوا کې ګرمې جامې وراغوندي، خونې تودې ساتي، ګرم خواړه ورکړي او تر ټولو مهمه خبره بیا ماشومان ته واکسین کول دي. نور معلومات په امریکا کې د سات طفل د روغتون رئیس نورالحق یوسفزی څخه اورو. نوموړی لومړی د سینه بغل په خطرونو راته غږیږي.
سینه بغل د افغانستان او افغانستان ته ورته مخبوه دی هوادو کې د مړینې لومړنی عامل دی د تعداد له نظره په ماشومانو کې، خصوصا په هغه ماشومانو کې چې عمرونه د 15 کال نه راښکته، بیا په هغه ماشومانو کې چې د 1 کال نه راښکته وي، دا نو تقریبا ډیر تهدید کوونکی او وژونکی ناروغي ده.
د سې شمیر راته ویلی سي چې مثلا په افغانستان کې یا په نړۍ کې هر کال په تیره بیا دغه وخت اواز سړیږي، په کوم شمیر ماشومان په دې ناروغۍ اخته کیږي؟
د شمیر له نظره د ماشومانو اصلا دغه ناروغۍ چې دي، خصوصا میکروبي ناروغۍ، دا په مجموع کې موسمي سبغه لري. دوبی کې یا په ګرمه هوا کې تاسو لیدلی چې د اسهالاتو او نسناستي امراض زیاتیږي یا د هضمي سیستم میکروبي ناروغۍ زیاتیږي، او په ژمي کې که تاسو متوجه شئ د تنفسي ناروغۍ په مجموع کې د ریزش زکام نه شروع د ستوني د درد او بالاخره د سینه بغل پورې. خو سینه بغل په دې ټولو کې خطرناکه ده، او تقریبا د افغانستان هغه سروي چې ښیي د ټولو مړینو د 15 کال نه ښکته ماشومانو کې د ټولو مړینو 20% پورې همدغه سینه بغل تشکیلوي، او ورپسې بیا اسهالات او په همدغه ترتیب بیا خوارځواکي او نور عوامل دي چې د مړینې باعث کیږي.
کله چې ماشوم په سینه بغل اخته کیږي، د دې څه ډول نښې نښانی؟
د سینه بغل لومړی نښه چې ده، هغه ټوخی ده. د ټوخي سره سم د تنفس تعداد زیاتیږي، یعنی ماشوم تنفس تعداد زیاتیږي او تیکی وهي، او په زمن کې کله چې سینه بغل شدیدیږي، که موږ د ماشوم لمن پورته کړو، د ګیډې پورتنۍ برخه او د صدر ښکتنۍ برخه، یعنی سینې ښکتنۍ او د ګیډې پورتنۍ برخه چیرته چې دغه د ایجاب حاجز عضله ده، یعنی د صدر او د بطن په دې سرحد کې، دلته فرو رفتګیانی د هر تنفس سره ایجادی کې چې موږ ورته چستن راوینګ وو، دا د سینه بغل د شدیدېدو عامل دی. هر څومره چې سینه بغل شدیدېږي، بیا ورسره کېدای شي چې د ماشوم روحي او رواني حالت هم ښه نه وي، او ماشوم خوابالود او کله کله حتی بیهوش او کوما ته لاړ شي.
د دې لپاره چې ماشوم په سینه بغل اخته نه سي، د وقایې لپاره کورنۍ څه وکړي؟
د سینه بغل د مخنیوي لپاره ډېرې اسانه لارې دي. اول واکسینونه. د سینه بغل تقریبا 80% لامل دو میکروبونه دي، چې هغه یو موږ اچ انفلوئنزا وایو او بل ته نوموکوک وایو. دغه ستریپتوکوک یا نوموکوک همدارنګه اچ انفلوئنزا د 80% سینه بغل ناروغیو لامل ده، په هغه ماشومانو کې چې عمرونه د 3 میاشتو نه پورته او د 15 کال نه ښکته وي. نو که چیرته موږ خپل ماشوم ته واکسین وکړو، دغه 80% خطر کمیږي. او ورسره نور خبرې چې ډېرې مهمې دي، مثلا د ویټامین ای ورکول، دا په خپل ماشوم ته مقاومت ورکوي، او بل دا چې د نورو واکسینونو تطبیق په خپل وخت، ځکه چې که ماشوم مریض نشي مقاومت نه راټیټیږي. او بل مهمه خبره ده سالمه تغذی. هغه ماشومان چې نوي پیدا کیږي، زر تر زره باید د مور شیدې ورته شروع شي، تر شپږو میاشتو د مور شیدې خالص ورکړل شي، او د شپږو میاشتو نه وروسته متممه غذا شروع او شودو ورکول تر 2 کال پورې دوام ورکول شي. د ټولو ماشومان لپاره د دل خاطر خده چې د مور په شودو کې بر علاوه د چې انرژي شته، ټول ویتامینونه شته، د ماشوم د مړخ سبب کیږي، په دوی کې د سه مواد شته چې ماشوم ته د میکروب په مقابل کې مقاومت ورکوي. بل خبر دا ده چې ماشوم ته خه تغذی، خه غذا، او د ماشوم ګرم ساتل، او د کوټو ګرم او پاک ساتل، او د کوټو د هوا تبدیلول په حد اقل په ورځ کې 2 ځله، او په زمن کې د سون د موادو، د هغه سون موادو چې هغه ډیر بی کیفیت دي، هغه محیط په اصطلاح خرابوي، هوا خرابوي، داغه نه باید استفاده ونی شي، او په کور کې زیات دود او لوګي او بی نظافتي نه وي. همدغسې ډیر کوشش وشي چې محیط پاک وي. په هر درې میاشتو کې یو ځل حد اقل که جوړم وي، د طبي معاینې لپاره کلینیکونو ته ورولل شي، چې تر څو چیک شي چې په هغوی کې کوم مخفي مرض موجود نه وي.
دا خو د سینه او بغل له ناروغۍ نه په وقایه باندې هم خبرې وکړي. که راستو دې ته چې کله یو ماشوم په سینه او بغل باندې اخته کیږي، له ده سره باید څه ډول چار چلند وسي؟
مهمه خبر دا ده چې که چیرته مور متوجه شوه چې ماشوم یې ټوخیږي، په زمن کې تنفس تعداد زیات دی، زر زر نفس اخلي، یا مثلا دغه د پزې مناخر، د پزې د تنفس چې کوي پزې الوزي، که ګوري ماشوم ټوخیږي تعداد تنفس زیات دی پزه آلوزی د تنفس په وخت کې دا په دې معنی چې دا ماشوم شدید سینه بغل دی دغه وخت ډیر ښه ده چې ډاکټر او کلینیک ته ورسول شي تر څو هغه په اصطلاح منظم کټګورایز شي چې دا مریض په کور کې تداوي شي په کلینیک کې تداوي شي او یا هم شفخانې ته د بستر لپاره لاړ شي خو کچیرته دوی متوجه کیږي چې په کور کې یو ماشوم دی مثلا ټوخیږي تنفس تعداد زیات دی ډیر ښه خبره دا ده چې دغه ماشومانو ته باید کنټرول شي د دوی د کور هوا باید تبدیل شي بل دغه ماشومان ډیر ونه پوښل شي او ډیر شخ ونه تړل شي د دوی تغذیې ته ادامه ورکړل شي خصوصا که دا شیرخواره دی یعنې د مور شیدې خوري د مور شیدو ته ادامه ورکړل شي په زمن کې هر څومره زر کولی شي دا باید کلینیک او ډاکټر ته ورسول شي تر څو مناسبه تداوی ورته ورکړل شي
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې بیا کورنۍ په خپله درملنه کوي د بېلګې په توګه د سینه او بغال په وخت کې د ماشوم سینه ورته غوړي بیا پلاستیک بیا چی او دې ته ورته نورې درملنې په دې عقل تاسو څه وایي
ګورې بعضې پریکټیسونه په کورنیو کې ښه پریکټیسونه دي او بعضې پریکټیسونه غلط دي ښه پریکټیسونه دا دي که تاسو متوجه شوی یاستئ که چېرته ماشوم په سینه او بغال اخته کیږي هغوی ته مثلا ګرمې شیدې ورکول کیږي مثلا په شیدو کې کورکمن اچول کیږي یا مثلا دوی ته جوشاندې ورکول کیږي کنه لکه د ګل خاتمی جوشانده او یا مثلا دوی ته ډیر اوبلن ګرم خواړه ورکول کیږي دوی ته ګرم لباس ورغوسل کیږي کوټه دوی ګرمي کیږي دا ښه خبرې دي خو په سینه مثلا د پلاستیک خودل د سینې غوړ کول بیا خصوصا د سینې شخ تړل حالت نورم خرابوي ته بیا
یعنی باید ډاکټر ته مراجعه وسی او له ډاکټر نه مشوره واخلي
حتمی ده ځکه چې دا سینه بغل عادی ناروغي نه ده لکه چې ما مخکې عرض وکړ دا تقریبا د ټولو مړینو 10% جوړی نو دا خطرناک او وژونکې ناروغي ده که چیرته ماشوم په سینه بغل اخته کیږي خطر ده شته چې خدای نه خواسته دا ځای شي که چیرته توجه ورته ونشي او ډاکټر ته وینه وړ شي
ډېر زیاته مننه رئیس صاحب زنده اوسه
مننه له تاسو
قدر منه دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارزای کی چی است الله مومال او ملګری
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په منځ کې جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د کور کلی او بل خبرونه ته مو هر کله کوم آیا د سې کسان مولیدلی چې کله خبره هم کوي دا سې فکر کیږي لکه جنگ چی کوي د خبرو کولو طرز څومره اړینه خبره ده په ژوند کې او څنګه کولای شو چې د خپل خبرو طرز یا انداز خکړو نن هم دا موضوع راسپړو چې د راپورټر څنګه د عام خلکو نظرونه په پای کې د یو تن ټولن پو سره مرکه هم لرو دا خبرونه چې مریم توخی جوړه کړي زرو یا مادومیه درته وړاندې کوم په پایل کې راپور ته غوښ شي چې مریم توخی را اوروي
د نور موجوداتو په پرتله د انسانانو یو ځانګړنه خبرې کول دي خو په خشي و یا خانداز او په اصولو برابرۍ خبرې بیا د هغه کسانو ځانګړنه ده چې هغوی د خبرو کولو په مهارتونو پوهیږي لومړی باید په دې پوه شو چې ښه وینا او ښې خبرې کول کوم فطري پیدایشي او ارثي شی نه دی بلکې اغیزناکه خبرې د ځان روزنې او د پرله پسې تمرین په پایله کې رامنځته کیږي هر انسان د یو ځانګړې موخې او مقصد د رسونې لپاره خبرې کوي خو کله چې ستاسې خبرې ښې او مناسبې وي نو مخاطب ته به مو موخه او مقصد په ښه توګه رسېدلی شي او برعکس که مو وینا او خبرې اغیزناکې نه وي نو موخه او مقصد مو سم او بشپړ نه رسیږي او ټاکلې پایلې هم لاسته نشي راوړلی په ټولنه کې داسې کسان شته چې ښې خبرې کوي خو په خلکو یا کورنۍ باندې مثبته اغیز نه لري ځکه هغوی په دې نه پوهیږي چې د چا سره په کوم انداز خبرې وکړي او څنګه خپلې خبرې اغیزناکه کړي د لوګر ولایت اوسیدونکی نظر محمد له همداسې کسانو له جملې څخه دی هغه وایي چې ښې خبرې مې هم په خلکو بدې لګیږي نوموړی زیاتوي
ولا خپله زه خو د بعضې وخت کې دفتر کې ناست یم او بعضې په
د حجره کې ناسمه خپل څه کوم مجلس کوم چې کومه کیسه کوم بعض الکان ځان سره څه ګنګوسای کوي چې د خبرو منه مو هیڅ کله نه پیګو او دا مشکل مې ډیر غټ مشکل دی ما خپل کوشش کوم چې اصلاح شي او نه کیږي په لهجه کې بعض وخت خبر نه تیزی سی او بعض وخت مې څوک په دا خبرو نه پیګو ته تیز غږیږي او غږ د غټ د اساس دی باره کې وای ته ما ته خپل دومره ځان بغو سم راسي هر سم راسي زه دوی ته کیسه کوم او دوی ما ته غوږ نه نیسی وای موږ ته په لهجه نه پیګو دا مشکل ده نو
د لغمان ولایت اوسیدونکو مسعود نوري د خپل یو دوست کیسه داسې راته بیانوي چې خپو انسان دی خو خبرې اغیزناک نه دي ځکه په توند لهجه خبرې کوي
زما دوا همکاران دي دواړه ډېر ښه باسواد خلک دي ما مخکې وویل چې ډېر ښه پوه خلک دي با تجربه خلک دي خو د خبرو کولو شیوه لږ متفاوته ده هر چا سره چې غږیږي ډېر په لوړ غږ غږیږي او ډېر تیز غږیږي هر سړی داسې فکر کوي چې ما تهدیدوي یا په جنگ در سره که هغه ښه خبره هم کوي نو ټول خلک ترنه بس ځان خلاصوي
په واقعي ورځني ژوند کې زموږ د خبرو کولو طرز او ډول هغه کله کورنۍ او یا هم په ټولنه کې وي زموږ ژوند ته رنګ ورکوي په دې مو هم باید سر خلاص وي چې ښې خبرې په ښه انداز په هماغه شیبه کې زموږ پر کړنو اغیز کوي د خوست ولایت اوسیدونکی حبیب الله منګل د خبرو د ښه انداز په اهمیت داسې راته غږېدلی دی
په مجموع کې خبرې کول یو مهم اساسي ضرورت د ټولنې لپاره او د هغې نه مهم د خبرو کولو طرز هغه شیوه ډېره مهمه ده موږ په شیوه کې بدلون ولو ممکن زمونږ یو خبره خو چې هغه چې په ناوړه شیوه تر سره شوی وي کړی شوی وي هغه کولی شي منفی نتایج ولري حتی دا په تاریخ کې هم دا ثابته شوی د هیوادونو ترمنځ اړیکو کې اوس خو فعلا د رسنۍ ډېرې زیاتې دي ټویټر او فیسبوک دې څخه د سیاسون استفاده کوي د دوی ځینې وخت هغه ښه خبره چې په ښو الفاظو کې یا د ښه ادبیاتو کې ځای پر ځای شوي نه وي هغه ډېر منفي عکس العملونه د خلکو له طرفه هغې ته راپاڅي او ورسره مخامخ کیږي کورنۍ پخپله یو کوچنۍ ټولنه ده نو کچیرې د خبرو کولو شیوه یا هغه میتود چې دی دا په کورنۍ کې په نظر کې ونیولی شي بیا په کورنۍ کې په خپله ځینې ناخوالې رامنځته کیږي مثلا یو پلار به یو زوی ته یو خبره کوي هغه به ښه خبره وي د ده په خیر به وي د ده د ژوند د راتلونکي ژوند په ګټه به وي خو کچیرې هغه په ښه شیوه ونه شي ممکن هغه کوم غلط برداشت له دې څخه واخلي او په هغې باندې ښه تاثیر ونه کړي باید هر څوک چې یو بل چا سره خبرې کوي د ده هغه ظرفیت د ده شخصیت د ټولو نقاطو ته باید توجه وکړي او دغې نه وروسته د ده سره د خبرو کولو هغه شوي ته هم تغیر ورکړي
د کندهار ولایت اوسیدونکی یو مدني فعال 25 کلن سید احمد هیله من بیا وایي چې پخوا یې دا مهارت نه درلود چې په کور یا ټولنه کې اغیزناک خبرې وکړي خو اوس یې کوښښ کړی چې خپل د خبرو انداز ته تغیر ورکړي
یعنې مخکې ما له دې مشکل سره زه مخ وم بیا ما ځینې مطالعې شروع کړې ځینې کتابونه مې ولوستله یو کتاب یې تاسو ته ما خاص په توګه یاد کړم خبرې وکړه چې ګټونکی نو په ما ځینې شیان ځینې نقطې له ځان سره نوټ کړلې اوس کوشش کوم چې هغه نقطې په ځان کې راپیدا کړم زه کله کله مووی ډېره ګورم خصوصا هندي مووی بالیوډ ډېر ګورم هندي سینما کې یو غټ ستوری دی ټول خلک یې پیژني شاهروخ خان نو ما چې کله دا کتاب شروع کړو بیا مې د شاهروخ خان فل شوګانې کتلې نو په هغه شوګانو کې یو ډول په دې کې ما دا شی زده کړل چې خلک څه ډول زما د خبرو تر تاثیر لاندې راشي د چا سره څه ډول خبرې کوي له ماشوم سره یې څه ډول کوي له تاسو غوندې یو ژورنالیست سره څه ډول خبرې کوي نو تقریبا مخکې ما پر دې نقطې باندې فوکس نه درلودو اوس چې مې کله مطالعه شروع کړه اوس تقریبا په دې شیانو کې مې لږ لږ تجربه پیدا کړې
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی عنایت الله مومن وایي هر هغه خبره چې کیږي باید اوریدونکي یې په نظر کې ونیول شي د بیلګې په توګه په کور کې د کورنۍ سره باید څنګه خبرې وشي د ماشومانو سره همدارنګه د نورو مشرانو او حتی د رئیسانو سره نوموړی زیاتوي
نو خبرې خو مختلفې دي ماشوم نیولې تر غټانو پورې ماشوم سره باید یو رقم خبرې وشي کور کې باید بل رقم خبرې وشي دوستانو سره باید بل رقم خبرې وشي دفتر کې رسمي کارمندانو سره باید بل رقم خبرې وشي راځو ماشومانو ته ماشومانو سره مثلا ته خبرې کې صمیمانه محبت په مینې سره دغه خبرې کول خپله هم یو هنر دی یو استعداد دی چې ته څنګه یو څوک ځان ته میله کوې ستا ته هغه پوی کې او هغه راځي چې ستا طرف ته په مهرباني سره په نهرم لهجه سره خبرې وکي خو لوغه غټه پوزه شي عام فهمه وسی چې موږ جانب مقابل خو پوه شي په خبرو باندې خو لوغتونو باید استعمال کړي
شریعت موږ دې ته مکلف کړی چې مسلمانان دې په خپلو کې مینه او محبت وکړي چې دا مینه او محبت په خو خبرو او خوږو جملو مایست راځي په دې اړه دینی عالم مولوی نورالحق داسې وایي
پیغمبر صلی الله علیه وسلم خدای شو شد دې خو مادن د اخلاق دې خو مکارم الاخلاق ارچته اخلاق حسنه هم ورته ذکر کړی او هم د خپل په اخلاق خلکو باندې ملبس تاکید پر دې کړی چې انسان باید انسانیت په لباس باندې ملبس وي، چې هغه هم په خبرو کې، هم په کړو کې، هم په کړو کې، هم په وړو کې، هم په خبرو کې، هم په ناست، هم په ولاړ کې، باید انساني ادب باید په ټوله معاشره کې باید پیدا شي. دا د اسلام کړنداره، د واقعي اسلام کړنداره داسې ده چې هېڅکله به یو انسان د بل انسان څخه ظاهر نه سي. که په واقعي توګه موږ ستاسو د انسان اخلاق، د اسلام اخلاق پیدا کړو، انسان باید دغه شی با کمال، با ادب، با معنا خبره وکړي چې د هغه مخاطب وزګر ته ورسېږي، او دی ودې ته راسته کړي چې مثلا دغه خبره معنا داره وه، او دا خبره ډېره ښه خبره، دا پر جامع ښه ولېږي. هر انسان د ځانو حرمت لري، نو د انسان حرمت هم په خبرو کې وساته، هم یې په کړه وړو کې وساته، هم په همسایداري کې وساته، او هم په ښو اخلاق کې وساته.
درنو دوستانو، په ښه اندازه خبرې کول کومې ګټې لري؟ په دې اړه مو د عامو خلکو نظرونه راخیستې دي چې په ګډه یې اوري.
عرفان احمد زیمه، کابل ولایت خاک جبار ولسوالۍ. خلک چې په خبرو باندې ښه پوهېږي، طبعا د دوی دغه خبرې چې ده مقابل لوری تر تاثیر لاندې راولي، د دوی ترمنځ اړیکې ښې کېږي، او دغه اړیکې د دې باعث کېږي چې دوی دوامداره یو بل سره کار وکړي، یو بل سره خپلې ګټې شریکې کړي. ټولنې ته خو ګټه همدا ده چې د دوی دغه روابط ښه کېږي، خلک ورسره ډېر ښه تعامل کوي.
نوم می فرید الله د کابل اوسیدون کې. په ښه شیوه او په ښه انداز خبرې کول ګټې لري، ځکه دا د یو انسان شخصیت معلوموي، او موږ تاسو باید په دې کوشش وسو چې همیشه موږ تاسو باید ښې خبرې وکړو، ځکه دا د چا په شخصیت پورې ډېره لوړه اغیزه لري.
معلوم عبدالمتین حقمل دی د کاپیسا ولایت اوسیدونکی. په ښه شیوه او په اصولو برابرې خبرې د انسان په ژوند باندې یو مثبت اغیز لري. که د مثال په ډول کچیرته یو انسان په ښه شیوه او په اصولو برابره په نرمه ژمه باندې چا سره ډیره ترخه خبره هم وکړي، په هغه باندې بده اغیزه نه کوي، هغې پایلې به ډیرې ښې او نیکې وي.
قدرمنو اوریدونکو، دا چې ولې د ځینو کسانو خبرې که ښې هم وي اغیزناک نه دي، او څنګه اغیزناک خبرې وکړو، دا او دې ته ورته پوښتنې زما همکارې مریم توخی په یوه مرکه کې د ښوونې او روزنې د پوهنتون او د ټولنپوهنې د برخې له استاد ډاکټر امید افغان څخه کړې چې اورېدو ته یې ستاسې پام را اړوم. استاد، د خبرو کولو اصول څه دي او څنګه ښې خبرې وکړو؟
ډیره مننه. زه درې اصل تاسو ته اشاره کوم. اولین اصل په خبرو کولو کې دا ده چې د حق خبرې باید موږ وکړو. دویم دا ده چې د حق خبره په وخت کې، هغه مناسب وخت باید موږ دا خبره وکړو. دریم اصل دا ده چې د حق خبره په ډیر ښکلا او په پاک نیت سره باید مطرح کړو.
ځینې خلک دي خپل پوهېږي یا نه پوهېږي، خو داسې خبرې کوي چې مقابل لوري ته یعنی داسې تمسخر وي یا داسې خبره کوي چې باید وی نه کړي. دلته له تاسو څه ګوري؟
په هر حال موږ انسان په مختلف در ټولنیز شبکو کې ژوند کوو. دغه ټولنیز شبکې موږ ته داسې یو موقف راکوي چې بعضې خلکې نه غواړي چې هغه موقف له لاسه ورکړي. نو دوی غواړي چې د خپل په مختلفو خبرو باندې، هم مثلا مستقیم زشت خبرې اوسیږي یا غیر مستقیم زشت خبرې اوسیږي، یا مثلا مثبتې چې په کنایه او په مثلا تمسخر حالت باندې نورو ته کوي، چې دا د خپل هغه موقف حفظ کړي درته، یعنې دا نورو ته ور وښيي چې په دغه سړي باندې زه دا هغه لرمه تسلط لرم، یا دا سړی ماته هېڅ شی نه شي ویلی. اما دا متوجه نه ده چې د هغه بیچاره مثلا عزت یا هغه شرف پښو لاندې یا خاورو لاندې که.
دا کسان چې مثلا د خبرو کولو اصول نه مراعت کوي، دا کوم مشکلات جوړوي؟
اول خود خپل هغه عزت د نفس له لاسه ورکوي، دویم د مقابل عزت نفس یا شرف پښو لاندې کوي، او بل مشکل دا ده چې ورو ورو د موږ په ټولنه کې یو عام یو کلتور منځته راغلی ده چې بیا موږ دا د دروغو د رښتیا خبره تفکیک کولای نه شو. نو موږ مثلا په ټولنه کې که یو د رښتیا خبره وي، نو باید یو شل زرې قسم باید وخورو تر څو باید نور څوک هغه ومني. دا هغه بدوالی دی چې د دروغو فرهنګ، د قسم خوړلو فرهنګ، د فری فرهنګ په خبرو کولو کې هم ورو راغله. نن چې یو نفر خبرې کوي، باید اول دوه درې ځلې قسم وخوري، بلغیس که پوس تر سوچ منګه باندې اعتماد، هغه هم اعتماد نه کوو. نو دا هغه ناخوالې دي چې ما سره وړي دي.
په پای کې به داسې پوښتنه مطرح کړو چې څنګه کولای شو په کورنۍ کې ښې خبرې وکړو چې خبرې مو تاثیر ولري.
زه فکر کوم چې خی خبرې کوو اول د خپل لغه پاک نیاز کې باید وکړو، په نرم باید خبرې نرمۍ سره باید مطرح کوو، او خی کلی خبرې نرمۍ سره د حرکتي بدن او د منګ تاسو د خپل غږ هم باید مناسب کړو. داسې نشي چې مثلا مثبت جمله منګه استفاده وکړو او دا مثبت جمله په یو ډیر مثلا ترون تندی باندې یا په ډیر مثلا ډیر بد غږ باندې یا چا باندې غږ وکړي دا کار مه کوه، نو درته د چاغه باندې تاثیر نه کوي. نو موږ باید دا دریشې یو ځای کړو، مثبت خبره په ښه نیت سره او بل ښه بدني حرکات یا ښکلي بدني حرکات سره یو ځای کړو او مثبت تاثیر اچي.
ډیره مننه.
درنو دوستانو، دا و د دې اونۍ د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تربیه خې چاري.